ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. تیرونه ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو سشکال یې له افغانانو سره د مرستې لپاره د غوښتلو پیسو یوازې په سلو کې 15 ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د 2023 لپاره د افغانستان په خاطر د څه باندې 4 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه پورې مرسته ورکوونکو هیوادونو د دې پیسو یوازې 15% ورکړې ده. اوچا تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د اوکراین جګړې له افغانستانه پام اړولی دی، خو د طالبانو له لوري د ناحکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو بندیز او ورپسې د ملګرو ملتو پر شزینه کارکونکو بندیز سبب شوی چې افغانستان ته د نړیوالو مرستې لا زیات خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار د بندیز په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړه او د طالبانو د دې اقدام په وړاندې د خبرګون پر څرنګوالي خبري وکړه. د امنیت شورا یو شمیر غړیو وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستې دوام ناممکن دی او باید بیل دی چې طالبانو ته کوم امتیاز ورکړل شي یو اساسي حل لار وموندل شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نیبینزیا له غونډې وروسته په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د افغان شزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی. د همدارز وویل چې د امنیت شورا غړیو د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په وړاندې ګټور او متوازن دریز د غوره کولو وړاندیز وکړ چې موافقه پرې وشوه. په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي باربرا وډوارد په افغانستان کې په پراخه پیمانه بشري مرستو ته پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل ملګری ملتونه د شزو له ګډون پرته د مرستو رسولو عملیات سم نشي اجرا کولی او باید مجبور هم نکړل شي چې مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف مشري کاترین راشل د امنیت شورا له غونډې وروسته وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته به په افغانستان کې بشري بحران لا زیات شي. هغې وویل د مرستې رسولو په برخه کې ډیر کارونه داسې دي چې باید ښځې وکړي او نارینه یې نشي کولی. په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د طالبانو د اقداماتو پر هغو عواقبو خبرې کوو چې په بېوزلۍ کې غرق افغانان ممکن ورسره مخامخ شي. زموږ میلمانه دي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشری حقونو څیړونکی ابوالاحرار رامسپور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو سره خپل نظرونه شریک کړي او که پوښتنې لري پوښتنې ورڅخه وکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
نو وربشو درنو میلمنو ته لومړی شاغلی اتمر په جرمنی کې د پانتون استاد، طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسفولو هڅو ته دوام ورکړی دی لکه څنګه چې مې په مقدمه کې هم اشاره وکړه او نړیواله ټولنه هم داسې خبرې کوي. وروستی اقدام یې دا و چې د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار بندیز ولګاو. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی له دې کارو؟
ډیر تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته سلام، جناب رامسپور صاحب ته سلام او نیکی هیله. زه داسې فکر کوم چې دغه یو مرحله د تقابل دی. طالبان هم داسې کوشش کوي چې په دغه کارونو سره نړیوال وهڅوي چې د دوی غوښتنو ته تمکین کړي یا د دوی غوښتنې ومني، لیکن نړیوال هم ځینې نورمونه لري، ځینې مقررات او اصول لري چې د هغه نه په هېڅ وجه هغوی تېرېدای نه شي. لکه چې تاسو پوهېږئ چې همدغه د ملګرو ملتونو دا د امنیت شورا دا خبره ډېر جدي ونیوله او په دې باندې بحث وکړو، او دا یې په دې معنا دوی تقریبا تعبیر کړو چې دلته بشری حقوق نقض کیږي د ښځو حقوق هغه چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو ټول اجنډا کې دی په مانیفیست کې دی چې دوی په اصطلاح دغه حقوق باید په هر ټولنه کې په هر هېواد کې د پامه ونه غورځول شي او په دغه برخه کې یعنې نړیوال چمتو دي چې مرستې وکړي. زه دې شي ته حیران یم چې ولې د طالبانو مشران په دې خبره ځان نه پوهوي چې دوی د دغه عمل ترسره کولو سره دغه یو عالم امکانات فرصتونه پیسې د لاسه ورکوي. تاسې که د اسلام پر بنسټ هم وګورئ چېرته چې مصلحت وي چېرته چې د هغه خیر خلکو ته ورسېږي په هغه باندې باید توافق وشي. اوس که تاسې یوازې د ملګرو ملتو مرسته وګورئ یونیسف ته اوس تاسې که یونیسف ته وګورئ یونیسف مثلا د مور او ماشوم په برخه کې دوی مرستې رسوي، د پولیو په برخه کې دوی مرسته رسوي. که یو پولیو مونږ وګورو که دغه پولیو دغه پروګرام بند شي تاسې وګورئ چې دا څه یو مصیبت او څه یو فاجعه به په دې هېواد کې روانې چې
ډېره مننه استاد. په عواقبو به وروسته خبرې وکړو، لږ څه وروسته. ډېره زیاته مننه. بیا هم نوبت درځي، ور به شو ښاغلی رامسپور ته. رامسپور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له استاد اسحاق اکبر څخه زما پوښتنه دا وه چې طالبانو له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو هڅو ته دوام ورکړی دی، سره له دې چې بیا بیا له دوی څخه غوښتل شوي دي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، زده کړي وکړي. لیکن دوی په ځای دي چې په خپل دریځ کې نرمښت راولي، لای تشدید کړی دی. ستاسو په نظر د دغو اقداماتو څخه د طالبانو هدف څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته وړاندې کوم، محترم اتمر صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. هماغه رقم چې تاسو فرمایل، متاسفانه د طالبانو دریځ د ښځو د کار او تعلیم او تحصیل په ارتباط نه یوازې چې تغییر نه دی موندلی، بلکې نور هم تشدید شوی دی. خصوصا د دوی هغه اخرنی تصمیم چې د دسمبر په میاشت په تیر کال کې نیول شوی وو، او د انجلاکیانو تعلیم او د زنانه و کار په بین ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ. یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې چې د ملګرو ملتونو کارمندانې ممنوع کړي دي، خصوصا زنانه کارمندانې، دا یو بله مرحله ته داخل شو. او په دغه مرحله کې مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال مختلف اقبرګونونه ښودلي دي، خصوصا هغه د بین المللي ټولنې چارواکي. خو متاسفانه چې طالبان باندې هیڅ کوم تغییر نه دی کړی او تغییر هم نه کوي، ځکه چې دوی ډېر یو سخت دریز ګروپ دي. د دې حرکتونو عمده موخې زما لهنده داسې دي چې یو خو دوی غواړي چې بین المللي ټولنې ته تمکین ونه کړي، یعنی ځان مستقل وګڼي. دوم علت دا دی چې دوی غواړي چې هغه سخت دریزو ډلو لکه داعش نورو چې نن سبا دوی غواړي چې د طالبانو له منځ نه سرباز ونیسي او ځان ته پلویان ډیر کړي، نو دوی غواړي چې دوی هم یو ډول نه یو ډول راضي وساتل شي چې ګواکې طالبان داسې یو ډیر سخت او متشدد دریز لري د ښځو په مقابل کې، او دوی ډیر سوچه اسلام پال خوځښت دي او غواړي چې دوی راضي وساتي. دا زما له هنده دوهم دلیل کیدای شي. او د دې په سان کې دوی غواړي چې ځان هم مستقل وخی، او یو رقم نه یو رقم ډیر بدبینانه یو رقم لید لري د بین المللي مجامع او بین المللي سازمانونو په مقابل کې. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د زنانو کارمندان یا نارینه کارمندان کار کول د ملي قوانینو په چوکاټ کې نه دي. دوی د بین المللي انټرنیشنل سیول سرونت یا د بین المللي ملکی خدماتو د چارو قوانینو په چوکاټ کې کار کوي، او د ملګرو ملتونو تقریبا شپږ سلويخت کارمندان زنانه دي. دوی نشي کولای چې د یوې ډلې په خواهش په خپل قوانینو کې تغییرات راولي او دوی خواهش ومني.
بله، ډېره زیاته مننه رامسپور صاحب. استاد اتمر، تاسو مخکې په عواقبو خبرې کولې. د امنیت شورا غړیو ویلي چې د ښځینه کارکوونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستو رسولو عملیات ناممکن دي. که داسې وي، میلیونونه افغانان، تاسو ته معلومه ده چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، د دې عواقب به د عامو او بېوزلو افغانانو لپاره څه وي؟
زمو وړاندیز طالبانو ته دا دی چې دوی دې خپل فکر ته تغییر ورکړي، دوی دې د خلکو مجبوریتونو ته نظر ورکړي او دغه اوسني حالات نه د وتلو دپاره دوی چې خپله دا وایي چې موږ د تعامل لاره نیسو، دغه د تعامل لاره د نړیوالو سره ونیسي. که تاسې فرض وکړئ چې مثلا یو اداره چې یونیسف دی یا یو اداره مثلا چې ڈبلیو ایف پی دی، که دوی خپل کار بند کړي، همدا اوس که ڈبلیو ایف پی خپل کار بند کړي، تاسې وینئ چې 28 میلیونه کسان همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. دا مستقیم د دوی په ژوند باندې تاثیر کولی شي. او همدغسې که تاسې وګورئ مثلا یونیسیا ته مهاجر چې راګرځي، یا د دوی دپاره امکانات یا پیسې یا کار، خو په هر صورت دا هغه مرستې دي چې نړیوال آماده دی چې افغانستان سره یې وکړي. اوس خبره دا ده چې دوی د باید د دغو مرستو استفاده وکړي. اوس که تاسې په دغه تېر 40 کالو کې وګورئ، افغانستان خو خپله څه شی نه درلوده، یعنی هغه داخلي عواید هم دومره ډېر نه وو چې د دې حداقل د معاشونو چارپي وشي. خو دغه بینالمللي مرستې وي چې دغه ژوند 40 کاله افغانستان کې پر مخ لاړ، خلک هم د دوی د ژوند سطح پورته شو، هم د دوی د تعلیم کچه پورته شو، هم دوی لږ زره مدني شول. یعنی ښارونو ته چې تاسې وګورئ، مثلا کابل ته چې تاسې وګورئ، د 40 کاله مخکې نه اوس تاسې وګورئ چې یو نوی کابل دی. همدغسې دا لوی ښارونه وګورئ، قندار وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، ننګرهار وګورئ، دغه ټول خو همدغه بهرني مرستې دي چې خلکو ته راغلي او خلکو د دې نه ګټه اخیستې. دا چې په تېر وخت کې رشوت او فساد ډېر وو، دا واقعیت دی، موږ په دې سترګې نه پټو، لیکن فرصت هم وو.
زما اصلي سوال دا و اتمر صاحب، چې که طالبان لخپل دریزه پشان نشي، آیا دا ویرشته چې نړیوال مؤسسه او نړیوال ټولنه خپل مرست په افغانستان بندې کې یا محدودې کې؟ او معلومه خبره تاسې مرته اشاره وکړه چې 28.3 میلیونه افغانان سخت بشری مرستې ته اړتیا لري، په هغو به تاثیر څه وي؟
زه عملی مثال تاسو درکوم. زه په 1995 کال کې ما افغانستان کې ننګرهار کې د آلمانیانو سره کار کوو، د آلمانی پروژه کې ما منیجر وم. هلته کله چې طالبان راغلل، دوی همدغسې لکه چې اوس دا د ښځو کار بند کړ، مکتبونه یې بند کړ، نه پوهېږم څه شی بند کړ دغسې، نو آلمانانو تصمیم ونیو چې دوی به مرستې نه کوي. چور دغه د آلمانانو دفتر د جکي ځای ټول بند شو، دا ټول مرستې د افغانانو دپاره دا چور بند شو، هغه دفترونه هم رخصت شول. د دوی دلیل دا و چې په هغه هېواد کې چې زمونږ مثلا په آلمان کې دوی ویلي چې دغه موږ کوم پیسې چې افغانستان ته لیږو، دا د ښځو د ټیکس پیسې دي، یعنی د نارینه سره یو ځای ښځې هم دغه ټیکس ورکوي، او ښځې دې ته چمتو نه دي چې د دوی ټیکس هغسې یو هېواد ته لاړ شي چې هلته د ښځو کار بند دی، ښځې باندې تحریم دی، او ښځې مکتب ته نه شي تلی، جنکیان مکتب ته نه شي تلی. نو بیا هغه وویل چې دغه دفترونه ټول بند شول، او اوس هم همدغه حالت دی. زه به تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې اول خو دغه هېوادونه دوی ودراکوي په اصطلاح د انګریزانو چې دوی مستقل پیسې ورکړي، لکه ناروې دی، لکه مثلا سویډن دی، لکه جرمني دی، غیر د ملګرو ملتونه. دغه هېوادونه دي چې که دوی بیا په دې مسله باندې پوه شي چې د طالبانو دریز تغییر نه منونکی دی، دوی خپل مرستې چور بندوي. نو پاتې شو د ملګرو ملتو مرستې. هغه هم زه فکر کوم همدا اوس هم د هغوی دا د ملګرو ملتو د منشور سره دا مخالفت کوي، لکه چې رامسپور صاحب ویلي چې دا دوی منطق جهانی دی، یعنی دا د افغانستان دپاره د دوی منطق نه دی، دا د ټول نړۍ دپاره د دوی منطق دی. هغه مرام یا هغه شیوه د کار دی که دوی په خپل اعلامیه کې هم پرون دا خبره کړی چې دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو ځکه نه دی چې دا زموږ منشور سره مخالفت دی.
بله ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ملګرو ملتو د مرستو هم ژغونکې ادارې او چا ویلي دي چې دوی د 2023 کال لپاره د 2 میلیارډ ډالرو بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه 2 میلیارډ ډالرو څخه تر اوسه پورې صرف 15% مرسته شوې ده یا وعده یې شوې ده. نور ډېر هیوادونه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې دغه مرستی وکی. رامیز پور صاحب، طبعاً چه دی طالبانو اقدام به ناوړه عواقب لري، خصوصاً دی عامو خلکو غریبو خلکو لپاره، لیکن آیا تاسو فکر کوئ چې طالب مشان همدغه عواقب در کولی شي؟
ګوري تاسو، متاسفانه چې طالبان له هماغه سر نه چې قدرت ته رسېدلی دي، دوی د خلکو په کیسه کې نه دي. د افغانستان کوم سیستمونه سره له دې چې مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړ، سره له دې چې فساد هلته شتون درلود او یو داسې یو سم حکومت په خپل ځای کې نه و، داسې یو حکومت و چې خلک د هغې نه هم خوشحاله نه و، تبعیض پکې و، تعصب پکې و او فساد پکې ډېر و. خو بیا هم یو سلسله سیستمونه هلته جوړ و، هغه ټول سیستمونه له منځه لاړ، ختم شو. حاکمیت به قانون ختم سو، قوانین شتون نه لري نن سبا، بانکونه تر تاثیرات لاندې دي، خلک یعنی په مشکلاتو باندې اخته سو. خو دوی هیڅ کله دا و نه غوښت په دغه تیرو 13 میاشتو کې چې یو تغییرات راولي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو چې افغانستان بیرته په خپل یو انکشافي لاره یا پرمختګ لاره باندې استوار پاتې سي. متاسفانه دوی کار دا کار ونه کړ. نو دې پر اساس زه فکر نه کوم چې دغه څه حکومتونه او دغه سي حرکتونه چې دوی کوي په دې په سان کې دوی خلکو په کیسه کې اوسي. متاسفانه دا د لامل ګرځي چې فقط نور هم په ټولنه کې زیات سي، مهاجرتونه ډیر سي، افغانان د ته اړسي چې ګاونډي هیوادونو ته کوچ وکړي، چې هغه ته هم ډیر استونزې سره دوی مواجه دي. او دا د لامل هم کیږي چې بین المللي مشروعیت ترلاسه و نسی. او د دې لامل بل لامل هم دا دی چې کیدای شي چې دا نه هدونه بل اخر خپل فعالیتونه محدود کړي، کم کړي. او تاسو وګورئ چې دا اپیل چې سوي دي 2 میلیارډ لپاره، دنیا چې کومک کړي دي 200 میلیونه دي. تاسو وګورئ چې په دې کې ډیر ګپ دي، یعنی ډیر یو خطر خلاص دي. او کال هم مونږ او تاسو په سلورم میاشت کې قرار لرو، اته میاشت نور پاتې دي، او نړیوال نه غواړي چې افغانستان سره نور مرسته وکړي، مرسته ډیر محدود شوی دي. نو دا خامخا افغانانو باندې تاثیر کوي. دا غدلی چې اوس په قدرت باندې حاکم دي، داخ د ټول افغانان نمائندګی نشي کولای. متاسفانه دوی په قدرت باندې قبضه کړی دي او د ټول افغانان برمتنی ولیدي، او دوی نه غواړي چې دوی په حالت کې هغه یو واقعي بینانه دریز رامنځته کړي.
ډیر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار د بندیز په عواقب ل خپل درنو ملمنو اساق اتمر چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د بشری حقوقو له سیډونکو ابو الاحرار رامسپور سره شخي شو. اتمر صاحب، د مرستو د کمیدو په نتیجه کې پیښیدونکو ناورین تدریجی وی، مثلا ماشومان خوارتواکه کیشي، امیدوارم میندې په تدریج ژوند له لاسه ورکوي، د خوراکي موادو د کموالي له کبله ناروغي زیاتی شي او داسې نور. فکر کوي اوسنی چارواکي دا ډول مسائل درکولی شي؟ د پښتنه زما مخکمي له شاغلي رامسپور څخه هم وکړه چې آیا طالب مشان به دا مسائل درکړي شي او یاد دي مرستو د کمیدو بندیدو اثرات به درکړي شي او کنه. دا پښتنه مې ځکه وکړه، یو شر پر طالبان چې لمر سره خبرې کوي، هغه په دې شانو باور نه لري. دوی وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، که څوک مرستي وکړي که ونه کې پروا نه کوي. نو دغه خبرو ته په پام تاسو څه فکر کوئ؟
یقینا د دې طرز فکر هم دغه دی، او حتی زه په دې باور یم چې دوی خو د حکومت ولی په چورت کې ملا نه دي. په دې کې دوی اڅ فکر او مکه چې خلک وګړي دي، ماړي دي، اول خو دې خپل ماړي دي، خماس لري، موټر لګي امکانات لګي ځکه چې دوی همدان خبره کوي چې مونږ راغلي وو دا زمونږ خپل قوت وو دغه زور زمونږ او امریکا د افغانستان د وشاړه دغه مونږ چار چې کوو دا زمونږ خوښه ده یعنې د خلکو دپاره دوی حکومت نه غواړي او نه دوی سره دغه فکر دی د بل خوا نه د دوی ایډیولوژیکي فکر دی زه ډېر په دې برخه کې اندېښمن په دې یم چې دوی دې خوا ته روان دي چې افغانستان نور هم منزوي وساتي د نړیوالو نه د دوی ارتباطات پرې کړي حتی دغه کسان چې د افغانستان ځینې اوسي تاسو وګورئ دوی ممانعت ورته نه کوي هغه روشنفکر هغه الیت دوی پوهېدي چې د وطن نه لاړ شي او وطن همدغسې یو حالت دوی بیایي چې دوی رابطه د نړۍ سره ورو ورو کم شي یا قطع شي ځکه چې د دوی فکر دا دی چې جهاد اسلامي دی جهاد اسلامي په دې وانا چې دوی غواړي د خلکو د دغه کم تعلیم نه د کم پوهې نه په خپله ګټه استفاده وکړي او زمینه د سربازګیري د دوی دپاره مساعد شي مسجدونه ډېر شي تاسو اوس وګورئ مدرسې ډېرې شي او مدرسو دپاره جلب جذب شي اوس تاسو وګورئ په دا څو ورځې مخکې دوی ویلې چې په هر سل کیلومتره کې یو جومات جوړ شي صحیح ده دا ښه خبره ده لیکن همدا اوس خو زما چې یادېږي چې کله چې موټر یو ځای کې ودرېدلی خلک ښکته شوي دي هلته جومات و یا کنو څادرونه یې غوړولي دي مونځ یې پرې کړی هماغه خدای قبلوي خدای قبول کړی ضرور د دې نه دی چې اوس موږ په هر سل کیلومتره کې داسې یو جامع جومات جوړ کړو چې هلته به یو ملایي هلته به یو څلور پنځه دانې چړي هلته به که څوک ځي و که نه ځي هغه ملا به معاش کړي نو اوس تاسې ته فکر وکړئ په ټول افغانستان کې چې دوی کار وکړي همدغه کار دا به په سلهاو میلیونه ډالره د دوی مصرف او معاش او امکانات او دغه ټول خبرې او څومره پهچې د دې په تعمیر باندې مصرفېږي دا بېله خبره ده خو په هر صورت اوس چې زه فکر کوم د افغانستان ګوښه ساتل دوی داسې فکر کوي چې دغه اتیتیود په ګټه دی ځکه چې یو خو څومره چې خلک دغه سیاسي شعور کم شي دوی کولی شي خلکو ته ښه سمتسو ورکړي او د هغوی د فکرونه دوی استفاده وکړي بل دا چې د دوی مشر ملا عبت الله څو ورځې مخکې هم تاسو به خبرې یاستئ چې ویلې چې زمونږ طالبان دې خپل ملاوي وتړي چې مونږ د افغانستان نه بهر جهاد ته روان یو بل دا خبره چې تاسو هلته اوس په کابل کې وګورئ یا مثلا په نورو ځایونو کې د مسجد الاقصی خبرې رایتېږي چې دا خپله داسې ښیي چې دوی د یو نړیوال تروریزم سره لګیا دي یو ځای کېږي هغه نه چې نړیوال په ویره کې دي یعنی که دغه فکر دوی ترویج کړي او په دغه فکر دوی ولاړ شي ګمان نه کوم چې که نړیوال دوی ته اول خو صبر هم نه کوي په هر صورت بیا دوی د دوی دپاره مشکل هم دی او دوی خپله دغه افغانستان دغسې یو حالت ته بیایي لکه چې په 2001 کال دوی همدغه حالت په دغه مظلوم ولس باندې خو همدوی راوستل کله چې اوسابه یو عرب یو تروریست یو اسلام پاله چې هغه خپله اسلامي اساساتو یا قوانینو باندې دومره پایبند هم نه و د هغه په خاطر دوی شل کاله دغه وطن اور ته واچو او کلی په کلی بمبار شو کلی په کلی خلک ووژل شو د همدوی د لاسه و دا خو کوم بل خبره نه وه دې کې افغانان خو ملامت نه و همدغه غلط پالیسي ګانې مې چې افغانستان هغه سې حالت ته برابر اوس هم متاسفانه چې زه چې فکر کوم بیا مونږ په مخه مسیر په مخه لار روان
بله ډېر زیاته مننه کور ودن رامسپور صاحب یو شمېر داسې وایي چې طالبان د دې لپاره افراطي اقدامات زیات کوي چې دوی بیره لري چې که دوی دا ډول کارونه ونه کړي نو داعش به پیاوړی شي او ممکن د دوی یو شمېر ډېر سخت دریځي عناصر هم دا اشته واوري. نه پوهېږم چې دا موضوع د دوی د اقداماتو د توجیه کولو لپاره ده او که څه حقیقت هم لري. ستاسو نظر څه دی؟
همدغه ډول یو برداشت ځینو کړیو سره ځینو خلکو سره شته. داسې ګمان کېږي چې طالبان ورځ په ورځ داسې سخت دریځي موقفونه اخلي، خصوصا د ښځو په مقابل، د ښځو د تعلیم په مقابل، د دوی د کار په مقابل، د نورو مدني حرکتونو په مقابل، د بیان د ازادۍ په مقابل، ځکه چې دوی غواړي چې خپل دغه نور پارتنران یا نور هغه رادیکال ګروپونه چې نن سبا د زور اخیستو په حالت کې دي په افغانستان کې، دوی راضي وساتي او د دې لامل ورسي د دوی د حرکتونه چې د دوی طرفداران یعنی د طالبانو غړي داسې نور رادیکال ګروپونو ته جذبونه شي. خصوصا د داعش مسله ډیر جدي ده نن سبا په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي تقریبا یو میاشت مخکې دا په جوته توګه وویل چې متاسفانه داعش په افغانستان کې زور اخیستی دي او دوی قوي شوي دي او افغانستان کې دوی په ټول ولایتونو کې دوی نن سبا فعال دي. نو کچېره دا واقعیت ولري او څنګه چې مونږ او تاسو هم ګورو کله کله له مطبوعاتو له لارې نه کې کله هرات کې عملیاتونه کېږي، کله مشرقي ځینو کې کې سیمو کې کېږي، کله شمالي ولایتونو کې کېږي. تیر شپه په پروان کې کوم عملیات شوی و چې ګوا کې د داعش کوم دلی دوی وژلې او د دوی کورنۍ برمته کړې دي. نو دا حرکتونه دا ښیي چې دوی غالبا دا غواړي چې نور رادیکال ګروپونه چې دروښت ګروپونه د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې نن سبا فعالیت کوي، دغه دلی راضي وساتي او خپل دریز خلکو ته وخی چې دوی ډیر سوچه اسلامي نظام غواړي. دوی واقعا د خوځو د کار په مقابل چې دوی له هانده اسلامي نه دي، حالاندا چې دا قطعا یو اسلامي مناسب موقعیت او موقف هم نه دي، دوی غواړي چې دا خلکو ته وخی. دا یو دغه فاکتورونه څخه دي او د دې په تبعاتو کې مونږ او تاسو دا هم باید په نظر کې ونیسو چې خامخا که چیرې دغه حالت دوام وکړي او د خوځو د کار زمينه برابر و نسی، بین المللي ټولنې له افغانستان نور هم خپل کرکه او تنافر زیات کړي او په نتیجه کې کومکونه هم بند سي، نو جرمي جنایتونه زیات کیږي په افغانستان کې. کوم ګاونډي هیوادونه چې خصوصا د مونږ یو یا دوه ګاونډي ملکونه چې دوی همیشه د افغانستان له مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې دي، دوی ته ډېر ګټه ورته مامیږي، ځکه چې دا بین المللي مؤسسه کیدای شي هلته نقل مکان وکړي او دغه ملیونو ملیونو ډالر چې دوی د کار او پروژو په ارتباط راځي، دغه هیوادونه چې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې دي، دوی نه دوی ګټه پورته کوي. او همدغه هم لامل کېږي چې دغه بین المللي انزوا چې نن سبا شته دا به دوام وکړي. متاسفانه مخکې هم اشاره وشو چې طالبان یو جامع دیدګاه په دغه مسله کې تر اوسه پیدا کړی نه دي. دوی هېڅکله دا سوچ نه کوي چې که چېرې دغه وضعیت تمام وکړي، دا هم د افغانستان د خلکو په ضرر دي او هم د بین المللي ټولنې په ضرر دي.
ډېره زیاته مننه کورودان. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو
موجود دی که نه استازی دی هلته؟ نو د نړیوالو دغه خبرې او د اندېښنې دا په اسلامي امارت باندې هېڅ تاثیر نه شي غورځولی. او بله خبره دا ده که نه چې چېرته اسلامي هغه کاروان چې د نړۍ په ژبه نه پوهېږي او نړۍ سره مطلب سرچپه روان دي، بس نړۍ هغه څه طالبان په ژبه پوه شي او دې سره تعامل وکړي، ځکه چې دلته خو څلوېښت میلیونه بیس میلیونه ولس هم اوسېږي. په دې کې ډېرې کونډې دي او دغه مرستې چې بندې شوي دي دا په چا تاثیر کېږي چې ګناه د کونډو ګنډو د اسلامي د ناچارو ګناه ظلم دغه بین المللي محتاج ده په خپله کوشښي کوي چې ولس سمه ګناه سره دا طالبان کارمندونه د دې کونډو یتیمانو په خوله ورکوي، د دې په هغه یې ورکوي خوښه باندې ورکوي. نو غیر ته د هغه له یاد نه ونه وستل شي. او بل خبره دا ده سروان ته چې اسلامي امارت کا فرمان صادرې دا باید قانوني او اساسي وګڼل شي. هغه په دې کې چې دا قانوني او اساسي ونه ګڼل شي، د دې ونه چې دا اساسي سیاسي پرم دې سره کې په دوم راغه تاسو ته باندې. نو دا خو هم د خوانو په خاطر چې سم کې د طالبانو نه مکتبو نو قانونو د خو هیڅ نه نو دا خو هم د طالبانو لوګ دې دې یاد کړو ګور دوم راغه دې باندې چې مطلب ټول ولس دې نه متوازره شي.
سلامت اوسئ، مننه. لومړی اتمر صاحب د همدر صاحب په خبرو به نه پوهېږم تر څه حده پورې پوه شوي یاست. دی وایي تر څو چې د طالبانو استازه په ملګرو ملتو کې نیوی منظور یې درلود چې تر څو ملګرو ملتو د خپله چوکۍ د افغانستان چوکۍ طالبانو ته نه سپارلی او دوی په رسمیت نه پیژندلی، نو تر هغو پورې دوی حق نه لري چې په طالبانو باندې څه تحمیل کړي. دوی دې ورسره تعامل وکړي او زمنن دی وایي چې خلکو څه ګناه کړی دی که دوی مرستې بندوي. مهرباني ستاسو ځواب ورته څه دی؟
زه داسې فکر کوم چې ګراوګانګیري ته ملګري ملتونه نه اماده کېږي. که مونږ داسې فکر وکړو چې مونږ نړیوال ګراوګان نیسو او هسې لاره نه فشار راغلو په نړۍ باندې چې هغوی مونږ ته زمونږ چوکۍ راکړي، مونږ ته زمونږ سفارتونه راکړي، که مونږ دغه تعامل ته وګورو نړیوال په هغسې موقف کې نه دي. هغوی اصلا دغه که د بشري مرستو خبره نه وي، هغوی په دې باندې سر هم نه ګرېږي چې دلته کوم حکومت هم شته دی که نه شته دی. دا اوس مونږ داسې فکر کوو چې ګویا مونږ که دا فشار په نړیوال باندې راولو نو هغوی امکان لري چې مونږ ومني، زمونږ سفیر ومني، زمونږ چوکۍ د مونږ ته راکړي. لیکن هغوی خو دوی ته وایي چې واوروره، تاسې د ښځو حقوق ته احترام وکړئ، د کنکانه مکتب پرانیزئ، خپل حکومت ته مشروعیت ورکوئ، دغه ترهګري دغه د خپل هېواد نه لرې کوي. مونږ تاسو ته آماده یو چې هم ستاسو سفارتونه درکوو، هم ستاسو چوکۍ درکوو، هم ستاسو نماینده منو. دې کې خو اوس ټول په استراد دې په میدان کې دی، باید دوی هغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورکړي. متاسفانه دوی داسې کار داسې موقف نیولی چې خلک د توپ خولې ته دوی برابروي، خپله نه خلک. مثلا د تعلیم مسله دی، تاسو ګورئ 4 میلیونه ښځې جنکیان دوی د تعلیم نه د کار نه منې کړي دي. نو په همدې ترتیب سره دغه ماسات چې دوی سختګیري کوي دوی سره دوی مجبور دي چې ورو ورو دغه مرستې بندې کړي. د بل خوا نه بل خبره چې زه ډېر په هغه باندې فکر کوم دا دی چې کیدای شي، یعنی زه داسې سل په سلو کې نه وایم، یعنی کیدای شي چې خدای نخواست افغانستان دغسې یو هېواد چې د سیمې نه نور هېوادونه د افغانستان ځینې نور هېوادونه یعنی نور سیمه نارامه وساتل شي. او دا د زبر ځواکونو د ستراتیژیګانو یوه برخه ده. تاسې که تېر 6 کلونو ته وګورئ، 15 کلونو ته وګورئ، ګورې په منځني ختیځ کې عراق ډېر قوي او هېواد و، سوریا ډېر قوي او هېواد و، لیبیا ډېر قوي او هېواد و، مصر همدغسې. دا هغه هېوادونه وو چې د اسرائیل دپاره یعنی د اسرائیل نظامي ځواکونو دپاره یو تهدید و. لیکن تاسې ولیدل د همدغه داعش په نوم همدغه عراق و سوریا او لیبیا خو همدغه داعش همدغه حالت ته ورسوه. او داعش استخباراتي پروژه ده د دغو لویو زبر ځواکونو د خوانه. او که تاسې د دې هغه اساسي په اصطلاح منشه او بیس ته وګورئ، دغه ډلې ټول د امریکا د خوانه په دغه 50 کلونو کې راپیدا شوي دي. او هلته ځای معلوم دی چې په کوم ځای کې دوی روزل شوي دي، په کوم ځای کې دوی تاسیس شوي دي، کوم ځای کې دوی امکانات ورته ورکړل شوي دي. زما ویره دا ده لکه چې همدغسې یو طوفان په منځني ختیځ باندې راغی، همدغسې یو طوفان په مرکزي آسیا باندې راروان دی.
بلې، البته زموږ په سیمه کې خو تر دې نور بتره کېدی نشي. ډېر د 30 کاله کېږي همدا قصه روانه ده په منځني ختیځ کې، لا دا جنګ نه و چې کوم یو چې تاسو ورته اشاره کوئ. خیر، بیا به در شو یو اوریدونکی لرو چې مصرفي ونه شي. ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم عصمت فروان صاحب، سلامونه کی هلی تاسو محترم اوریدین کی او ملمانو
سلامت و سیزر ملوال صاحب.
شو یو د خدو موضوع نه ده، نه دنجنه موضوع ده. امریکا شي د پسن کی غربي وادونه دغه هیڅ کله نه غواړي شي دغه امارات ته دې اختیار امارات واخلي چې هغه اقتدار خو دې
زرملوال صاحب
دا وایي چې دې نظر غواړم په دې کې دې څه نظر دی دا ملکونه د شي دی او کنه دې غواړم پښتنه دې ما ونه
ډېر زیاته مننه دغه ما په دې سریزه کې دې امنیت شورا لخوندې وروسته دې روسي دې استاد خبر نقل قول واخیست روسي استاد لخوندې وروسته خبريالانو ته ویل چې د افغان شوزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی دا دې زرملوال صاحب تر خبرو پورې دا خبر را یاد شو کوم هیواد د سشته په دنیا کې چې له طالبانو سره شی اړیکی ولري د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني وربشو رامسپور صاحب تاسو د زرملوال صاحب په خبرو څه تبصره لري او زمنن آیا طالبان په دا ډول کارونو سره چې لا ورس په ورس منځوي کیشي فکر کوي چې په دوی کې به داسې کسان وي چې له دې طریقې کېدای شي بل اخره په نړیوالو ومني چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني یا امتیاز ورکي
مننه اصلا خو د مونږ او تاسو د میلمه چې دا خبره وکړ خو د دې په مقابل کې بعد ارزو کوم چې ازادي د بیان یو د بشري حقوقو څخه دی او هر څوک حق لري چې خپل نظریات وړاندې کړي خصوصا نن سبا مطبوعات په همدغه لار باندې روان دي په ټول دنیا کې که هغه د مخکنی حکومت کسان هم وي دوی هم حق لري چې خپل خبرې وکړي یعنی دا یو انساني حق دی هر څوک کولای شي چې خپل خبره وکړي په دې کې باید مونږ او تاسو تبعیض نه لرو خو قران کریم او اسلامي ارشادات هم دا وایي چې مختلف خبرې کیدای شي سړی واوري او دا غي څه خبره بهترین خبره باندې باید سړی عمل وکړي یا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه یعنی مونږ او تاسو داسې او خلک باید اوسو چې مختلف خبرې واورو په خبره باندې عمل وکړو چې خدای دې وکړي طالبان هم خبره واوري او په هغه باندې عمل وکړي دا یو دوم دا چې اکثرا ملمانه چې رادیو ازادي کې ملمانه کې دوی غواړي چې په بي طرفانه توګه خپل نظریات وړاندې کړي او اکثرا دوی کسان دي چې په دغه موضوعاتو کې تحقیق کوي ریسرچ کوي استادان دي اکادمیک خلک دي او بیا به رابش په دې باندې چې آیا نړیوال دی یوازې د خزو مسله دي چې په دې باندې نیوکه کیږي یا دا چې په دې کې دوی نه غواړي چې اسلامي امارات په نامه چې کوم تشکیل لوز جوړ شوی دي دا په خپل قوت باندې پاتې شي د مونږ او تاسو اوریدونکو مونږ او تاسو ټول باندې په دې باندې باید متوجه اوسو چې ملګرو ملتونو په خپل د شورا امنیت په یو د قطنامو څخه چې په 2020 کال کې صادر کړ او د هغه مخکې به طالبان دراتک څخه وو ټول په دې باندې اتفاق نظر درلود او اجماع کړی دي چې د امارات په نامه کوم سیاسي تشکیل چې په افغانستان کې رامنځته شي نړیوال هغه پر رسمیت باندې نه پیژني دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قطنامه ده او د دې په مقابل کې باید بل قطنامه جوړ شي بل حقوقي حرکت وشي چې ګواکې دغه یو ساختار دوی وپیژني په دې باندې دوی کوم اجماع نه لري یعنی هیڅ کله په دغه نامه باندې شي سیاسي ساختار نه پیژنل کیږي کیدای شي دا یو اسلامي جمهوریت وي کیدای شي اسلامي دولت وي کیدای شي اسلامي حکومت وي چې مخکې نظام هاو یو اسلامي جمهوریت وو او په هغه کې هم د لوی جرګو پر اساس مسلمانان راټول شوي وو نه په هغه کې نصارا راټول شوي وو نه يهوديان وو ټول الحمدلله مسلمانان وو خو په دې کې چې مشکلات وو فساد وو بل وو په دې کې هیڅ مونږ او تاسو شک نه لرو بل براش په دې باندې چې آیا یوازې د خوځو مسله ده یوازې د خوځو مسله نه ده متاسفانه افغانستان په دغه تیرو اتلس یا نولس میاشتو کې چې دغه خلک واکمن شوي دي له خپل ډیرو هغو سیستمونو او ساختارونو جوړښتونو څخه جوړ شوی وو او نړیوالې منلې وو لاغې نه اوس ډیر پاتې شوی دي او د دې جوړول هم ډیر آسان کار نه دي نو له دې له کبله ضرور دا دی چې افغانان په خپل آینده باندې خپل سوچ وکړي خپل فکر وکړي او په دغه حالت باندې چې مونږ او تاسو روان یو چیرته نه رسیږو او نړیوال هم دغسې یو جوړښت او ساختار او وضعیت نه پیژني مدني حقوقونه تر پخو لاندې دي قوانین په افغانستان کې شتون نه لري تعزیرات ور باندې تحمل شوی دي یا ور باندې ایجاد شوی دي او په دغه تعزیرات حالت کې څوک نه راځي افغانستان کې خپل سرمایه گذاري او کاروبار نه کوي ګاونډي ملکونه هم په یو محافظه کارانه ډول دغه موجوده سیستم او نظام سره اړیکې چلی دوی د خپل ځان نه داريږي مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ کې دایسي د دې پردي په شا کې داسې کوم بل پلان او چې خدای نه خواسته داسې سیمې ټول ګډوډ شي او سیمې ټول ناارام شي دا سي اوازي هم استاو نظریات هم موجود دي نو د دې په ارتباط ډیر خبره موجوده زنه غواړم چې نور وخت کو نسو بل نور اوریدونکو ته بلار شي تاسو
ډیر مننه سلامت اوسئ اکبر صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تصور دام دی چې طالبان په دې خاطر افراطي اقدامات کوي چې نړیوال باندې فشار راولي چې د دوی غشتونو ته غاړه کشیشتي فکر کوي چې نړیوال ټولنه به د دوی غشتونو ته غاړه کشیشتي په دې ډول اقداماتو سره
زه
ګومان نه کوم ځکه چې نړیوال اوس په داسې موقف کې نه دي چې د دغسې ژمنو ته دوی اخیستله غور کړي باج ورکړي. یعنې نړیوال هیڅ یو هیواد دې ته چمتو نه دی چې چا ته باج ورکړي. او که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به د نړیوالو نه باج ترلاسه کوي او هر څه بیا چې د دوی خپله خوښه او نړیوال به دوی سره ونی دا کار ناممکن دی او زه په دې باندې هېڅ باور نه لرم. اوس مشکل خبره دا دی چې ولې خپله دغه یعنې موږ دومره مشکلات رامنځته کوو د دې دپاره چې خپل ولس ته جزا ورکړو. نو ولې دا کار موږ کوو که دوی خپله په خپل فکر کې فکر هم داسې نه وایم چې دوی په خپل ایډیالوژیک فکر باندې تش نظر کړي. نه دوی د په دغه کړنو باندې خپل دوی د خپل تعامل په نړیوالو کچه دوی د خپل تعامل د همسرګانو سره د نړیوالو سره په دې د فکر کې او د خپله د افغانانو غوښتنه ته د دوی لبیک وایي. اوس مشکل خبره دا ده په یو هیواد کې چې قانون نه وي، مشروعیت نه وي، مکتب نه وي، کار نه وي، معاش نه وي، تاسې حتی تقاعدیانو ته تاسې پیسې د ورکوئ او په هفته کې 40 میلیونه تر 80 میلیونه ډالره تاسو ته راځي او په هفته کې تاسې 15 میلیونه ډالره بازار کې لیلاموئ. یعنی دا خو د دې ښکارندوی دی چې تاسې غریب نه یاستئ، تاسو ته مرستې راځي، تاسو ته پیسې راځي. تاسې وګورئ پاکستان په څه حالت کې دی. پاکستان که په هفته کې 40 میلیونه ډالره نه ورسي چې د افریقا ستراتیژیک دوست ملګری دی. او داسې نور هیوادونه ایران وګورئ، ایران په ثبات حالت کې دی، څوک ورته یو روپۍ کمک نه کوي. لیکن دغه فرصت چې تاسو ته ترلاسه شوی دا فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. مشکل اوس زمونږ دا دی، اوس ګورئ څه به یو مثال تاسو وایم. په 2018 کال کې ما هلته په کابل کې کار کوو، یعنې په هغه برنامه کې چې ما کار کوو یوازې موږ 6000 مکتبونه جوړ کړل په افغانستان کې. یوازې په 2 کلونو کې 6000 مکتبونه لوکس تعبیر د اوبو د نالو حتی او د ټول شهر سره. نو اوس په دغه 6000 مکتبونو کې یو روپۍ د افغانستان د دولت پیسې نه وي، دغه ټول بهرني مرستې وي. مثلا په دغه 10 کلونو کې موږ دا د ملي پیوستون نوم خو تاسو اورېدلی، یا مثلا چې هغه نه وروسته بیا تبدیل شو په میساق شهروندي باندې یا ولسي تړون باندې. تاسې همته اوس زه همدغه طالبان وروڼو ته دا وایم چې تاسې لاړ شئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، دغسې کلی ما ته وښیئ چې هلته د ملي پیوستون یا میساق شهروندي پروژه نه وي پیل شوی. نو تاسې په زرهاو کلي په افغانستان کې لرئ، که هر کلي کې یو پروژه وي نو تقریبا زموږ د ساحې په اساس موږ 6000 واړه پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق کړې او د دې یو روپۍ د افغانستان د دولت د بودیجې نه نه. او دغه مثال اوس تاسې لیدلی شئ، تاسې ته به معلومه چې هر کلي ته لاړ شئ د ملي پیوستون یا میساق شهروندي د پروژې نمونې تاسو ته کتلی شئ چې خلک څنګه دا شوراګانې جوړې شوې. دا هم د خلکو دپاره ډېر یو تجربه وه چې لکه چې مخکې هم سپور سره وویل چې ډېر نهادونه دلته جوړ شول. اوس تاسف دا دی چې دغه نهادونه خرابېږي، هغه پروژې بېرته ورانېږي، هغه شوراګانې چې جوړ شوي دي هغه بېرته له منځه ځي. نو په هغه باندې ډېر کار شوی، هغه یو نظم ته راغلی. نو طالبان دې باید هغه نظم له منځه ونیسي چې دغه ټول دوی ګډوډ کړي د دې دپاره چې موږ د هغه خلکو مفکورې سره موافق نه یو، هغه خارجیان او هغه امریکایانو. واوره د مکتب جوړېدل امریکایي پورې څاره لري، هغه زموږ مکتب دی. د اوبو بمبات خارجي پورې اړه لري، یا مثلا د کلینیک جوړېدل، د یو سړک جوړېدل، د یو پل جوړېدل. دا خو ټول هغه خبرې دي چې موږ ته ضرور دي. هغه سیستمونه چې په اداراتو کې وو، یعنې یا یقینا تاسو فکر وکړئ چې په دغه وروستیو کلونو کې ورو ورو دغه ډیجیټلایز کېده دغه سیستمیکاري سیستم څنګه، لیکن تاسو اوس وګورئ تاسو په دغه یو کال او نهه میاشتو کې یو د پاسپورټ مسله تاسو صحیح مدیریت نشو کړی. یو د تورخم دروازه باندې تاسو دغه خلکو مشکلات حل نشو کړی، تاسو مکتبونو مشکل حل نشو کړی، تاسو د جوریکانو مکتب مسله تاسو حل نه کړی. نو دا حکومت لري د څه شي دپاره دی؟ زه نه پوهېږم چې دا موږ د دې په خاطر د دوی نه شکر ګزار شو چې دوی ډېر ښه ملایان دي، که په ملایانې جوړېدی خو نو دا وطن
به دغه چلمیخ کاله جوړ شوی. بله ډېره مننه اتمر صاحب. رامسپور صاحب مخکې دا خبره یاده شوه، اتمر صاحب اشاره وکړه چې په اونۍ کې نږدې ډېر څلوېښت میلیون ډالر ورته راځي. زموږ یوه اوریدونکې منصور احمد شریف د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي ملګری ملتونه او نورې خیریه موسسې باید خپلې مرستې افغانستان ته بندې کړي، ځکه چې د دغو مرستو ډېره برخه طالبان او د هغوی پلویانو ته رسیږي نه اصلي مستحقینو ته. دا خبرې په یوې خواته که موږ پرېږدو، آیا که مرستې بندې شي دا بالعکس فشار به په طالبانو نه شي چې دوی مجبور شي د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کښیږدي؟
یو نظر خو دا هم شته چې لکه چې مونږ او تاسو ګورو چې نن سبا نه یوازې دا خبره د ځینې د افغانستان څخه ځینو شخصیتونو یا ځینې افراد کله کله کوي چې دا کومکونه ګواکې هغه اصلي مستحقینو ته نه رسیږي، او بهتره دا ده چې دا بند شي. دا ډېر مقبول نه ده، دې دپاره چې بین المللي ټولنې نن سبا دا نه غواړي چې افغانستان خلک وځپل شي نور هم، نو همدې دپاره دوی خپل ماموریتونه جاری وساتل او نقدي کومکونه شاوخوا د یو میلیارد ډالر څخه اوچت کومکونه په دغه تېره اتلس میاشتو کې افغانستان ته ترازیر سو. خو یو نظر دا هم ده چې باید دغه کومکونه قطع شي، ځکه چې افغانان نن سبا د افغانستان نه بهر چې کوم افغانان وتلي دي، دوی ډېر یو پراخ اجتماعي جبهه جوړ کړې دي، سیاسي جبهه جوړ کړې دي، د امریکې نه نیولې د کاناډا نه نیولې تر اروپا او استرالیا او د خلیجي هیوادونه او آسیایي هیوادونه، دا افغانان په ټول نړۍ باندې اوس دوی پراته دي او بین المللي مراجع سره دوی اړیکې لري، او دوی دادخواهي کوي لري نه افغانستان لپاره، د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د بشري حقوقو لپاره، او دا خامخا د دوی دغه دریزونه دغه دادخواهيګان دغه موضوعات بین المللي مراجع باندې تاثیر کوي. بل اخر دغه بین المللي مراجع په دې باندې قانع کیږي نه دا کومکونه اصلي مستحقینو باندې نه رسیږي، د دین سو استفاده کیږي، دغه اوسنۍ چارواکي کیدای شي د دین سو استفاده وکړي، سره لري چې په دې کې د فکره داکومنتونه او مستندات تر اوسه نشته، صرف د ادعا پر بنسټ باندې دي، او موږ او تاسو هم نه غواړو چې پر مجرد ادعا باندې څوک ګرام کړو، ځکه چې د دې اسناد ډېر ضروري. دغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا خو تر اوسه هم دا داسې معلومیږي چې دا د بین المللي مرستو پیسې دي، او بانکونو ته راځي، بین المللي بانک ته راځي، افغانستان بانک ورته اشراف لري. دغه پیسې د دې لپاره دوی لیلاموي چې هر هفته چې مثلا د افغانۍ د کرنسۍ اعتبار او دغه بیلانس په بازار کې تر یو کچه پورې دوی باثباته وساتي، په دې باندې دوی موافق هم دي تر اوسه، ځکه چې کارونه له منځه تللي دي. اووه سوه زره شغلونه د ملګرو ملتونو د احصایې له اساس د افغانستان څخه حذف شوی دي، یعنی اووه سوه زره کیدای شي دا د تېر کال احصایه او سږ کال کیدای شي دا زیات شوی.
صحیح ده چې اوس د افغانۍ ثبات تاسو یادونه نه کوئ چې د افغانۍ ثبات د خلکو په ژوند واقعا چې ډېر تاثیر لري، خو په طالبانو باندې هم ډېر اثر لري. د دوی اوس چې وایي دومره میلیارد افغانۍ معاید ترلاسه کړو، دوی وضع بهتره ده، خو د افغانیو د ثبات له برکته ده که څنګه؟
اوچت شوي هم دي، د اوشو زکات دوه نور منبع هم د افغانستان په عوایدو باندې زیات شو، د ګمرکونو عواید د 50-80% یعنی دو چند سوی دي، د جمهوریت له وخت نه راهیسې د فساد کچه ډېر ټیټ سوی دي د ګمرکاتو په عوایدو کې، او د دې په څنګ کې د دوی د مصارفو کچه، د مصارفو حسابي هم ډېر شفافیت نه لري متاسفانه. په دې وروستیو ورځو کې داسې راپورونه په مطبوعات کې رامنځته شو چې ګواکې 8 میلیارد افغانۍ یوازې د دوی د مشر د مصارفو د ارتباط په ارتباط کندهار ته انتقال شوي دي، یا هغه مطالبه کړي دي، او ځان ته یو څلوېښت زره کسیزو د لشکر یا د افکارو ډلې د جوړولو پیشنهاد کړی دی، او هغه باندې کار جاری دي. نو داسې ابهامات هم موجود دي د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته د نگرانی وړ مسله دي، ځکه چې کچیر عواید زیات شوي دي، نو باید نو خلکو ته خدمات ورسیږي، خلکو ته باید حقوق ورکړي، د معلولینو حقوق تروس نه دی ورکړ شوی د متقاعدینو حقوق چې مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړ چې د دوی مسلم اقتصادي حق دی او د افغانستان هیڅ یو پخوانی حکومت دوی دغه حق اغماز کړی نه دی د هغې نه چشم پوشي نه دی کړی متاسفانه دا دوه کاله کېږي چې دا متقاعدین دې خوا اخوا ځي څوک ورته د دوی مسلم حق نه ورکوي نو د دې په ارتباط کې باید ووایو چې په دې کې ابهامات موجود دي شفافیت چموږ شل کاله ول باندې غږ وکړ چې دغه مرکزی حکومت هم شفافیت چندان صحیح نه و اوس هم د شفافیت موجود نه دی بل مرلي کومکونو باندې هم خلک ډیر شک او تردید لري په دې باندې اعمال نفوذ کیږي یوازې تیر کال کې کیدای شي ما دا مخکې هم عرض کړی و چې له ډیر شو شخص ډیر راهنمودونه او مکتوبونه د اقتصاد د وزارت لخوا جاری شوی دي چې دغه بین المللي بشر دوستانه کومکونو باندې اثر اچولی دي اعمال نفوذ کړی دي مداخله کړی دي آلنده چې د بین المللي پرنسيبونو پر اساس چا د مداخله حق نه لري او نه هادونه بعد په خپل مستقلیتوب باندې دا کار سره ورسېږي په دې باندې ډیر مشکلات شته په دې کې شک نشته
ډیر مننه سلامت اوسې اتمر صاحب د خبرونه ورستی شی بوته نږدې شوی یو ملګرو ملتو خپل کارکونکو نارینه او ښځینه او تویل دي چې دوه ورځې کار ته ورنشي او ملګر ملتونه 3300 کارکونکو لري په افغانستان کې که چیرته د دوی ښځینه کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي دا خطر نشته چې دوی به په افغانستان کې خپل کار ودروي هم د غراس نوري ماسیسي
اول خوځو د فکر کوم چې طالبان دې ته ازریږي چې دوی خوځو ته اجازه ورکړي ځکه چې په تیر دوره کې ما مخکې هرځو چې په تیر دوره کې هم تاسو یو موقف دې نیولای او اوس خو یوازې د ننګرهار د پاره دا په ټول ولایت باندې دوی تګښتې په کابل باندې تګښتې او زما باور دا سره دی چې دوی به بلاخره د ښځو کار ته اجازه ورکړي او دغه تعزیرات به ورځ تر بلې ډیریږي او یقینا چې بیا ملګري ملتونه یا نور مرستندویه ماسي دوی بیا موقف نیسي اوس خو دوی تر یو حده پورې چې امکانات دي دغه فرصت طالبان ته ورکړی چې دوی دې په دغه باندې فکر وکړي او دوی وړاندیز هم طالبانو ته دا دی چې تاسو په دې باندې فکر وکړي او د تصمیم باندې بیا کتنه وکړي او په دغه باندې بل تصمیم ونیسي چې تا کار پرېږدي چې دغه ښځې کار وکړي او مثلا نارینه کار وکړي کار پیدا شي خلکو ته او د خلکو مشکلات ورځ تر بلې رفع شي نو
بله
زه په دې باور یم چې کله هغه شي نو بیا ورځ تر بلې دغه د دې موقف کیږي د دې موقف سختیږي او بالاخره به یو عملي اقدام ته ورسیږي
ډېره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکی ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعته اوریدای شي
تور خم دغره دبر Shabishtina monam kvar
د ګل شپه غوښه شي.